د خلاصون د لارې د خبرونې ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې جوړ رو خوش او خوشاله بایست او ورځ به مو تر دې مهاله په خوشي او خوشحالي سره تیره کړي وي. درنو اوریدونکو زه محمد نبی سلطان یم، د خلاصون د خبرونې د لارې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. درنو اوریدونکو د تل په څیر الحاج مولوی صاحب د خبرونې ته تشریف راوړي تر څو ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. نو محترم مولوی صاحب، خبرونې ته درته ښه راغلاست وایو.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين.
دير مننا اوس براسي يو خريدون كده هغا باور بالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرباني استاسنوم دوست محمد اور خبرونه ته شرغ راس د خلاصون د لارې خبرونه ده. مهرباني خپل شریف پښتنو وایست.
اول پښتنه په دې ډول ده، مثال ما راځي چې راځي چې ولې تکلیف په مسله کې وو سوشل اګریږي دا ما خپل کې راځي جوړ کړی چې مثال الله پاک دا شي تکلیف سره دا کوم طریقې کلی دي ما هغه کوم کې دی هغه وو سوشل اسکان په دې ځای پښتنه مثال په دې ځای کې چې لازم ما کې دا خو به ما دا جوړ کړی د نه بلو
څنګه دی کې دا جوړ کړی ده
مثال الله پاک دا چې تکبیر پر راکم طریقه لیکلی وي ما به سره هغه راکم ته نور رې ته کوم څه پښتو ملاس
مننه ژوندۍ وسې سوال دی واورید. محترم مولوی صاحب، تاسو ته د ورور پښتنه واوریدله، مهرباني وکړئ ځواب ورته وایست.
دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې تشویش چې کله چاته ولويږي، وسوسه چې کله چاته ولويږي، نو دا دوه شیان غواړي. یو لږ په ځان کې همت او په ځان کې قوت پیدا کول غواړي څو د شیطان د دغه دښمنۍ مخه ونیول سي، ځکه دا خو شیطان ستا سره دښمني شروع کړل، غواړي چې د دې وسوسې د لارې څخه ستا په عقیده کې تاوان پیدا کړي، ستا په لمانځه کې تاوان پیدا کړي، ستا په نکاح کې تاوان پیدا کړي، د تقدیر مسائل او داسې نور. اوس نو کله چې دښمني شروع سوه، کله چې مقابله شروع سوه، مقابله یو لږ ستړیا غواړي. داسې نه ده چې ته وایه زه یو داسې آیت کریمه ووایم او یا داسې یوه طریقه راوښیاست چې ماته هیڅ تکلیف پیښ نشي او زه د دې وسوسو څخه خلاصم. کله چې یو ناروغ ډاکټر ته ورسي، ډاکټر دوا ورکوي، هغه دوا داسې نه ده چې بس ځای پر ځای باندې به حتمن د ده ناروغي ښه کیږي، بلکې دی به ځینې دردونه ترې وخته ګالي او ځینې تکالیف به د دې دوا سه ګالي. د هغه تکالیف ستړیا وروسته به نو بیا د ته صحت راځي. نو دلته چې تا ته دا تاوان پیښ دی، د ستړیا پیښه ده، نو داسې په آرامۍ باندې خدا کار نه کیږي. اولین به ته مقاومت شروع کړې. مقاومت دا چې کله شیطان تا ته وسوسه در واچول، مثلا په لمانځه کې درته ویل چې تا نیت صحیح نه دی کړی، ته ورته بس پروا نه کوي، ځکه د شیطان دا وسوسه غلطه وي. دلته به پر تا باندې څه زحمت راسي چې لمونځ نسو صحیح، ته څنګه چې لمونځ نیت دې نه دی صحیح، زحمت به وي، فشار به وي، ته به دا زحمت او فشار برداشت کړې د شیطان په دې زاره چې وي. بله ورځ به درته وایي چې په اوداسه کې دي ښه سمه نه ده پرېولې، وسوسه به در واچي، ورته بس پروا نه کوي. دلته به پر تا باندې بوج راسي، زحمت به راسي، دغه زحمت دغسې زحمتونه برداشتول دا مقابله ده او دا د میدان ګټل دي، په دې باندې د شیطان زاره چاودل دي. او که چیرې ته دا تکلیفونه نه برداشتې، نو بیا خو نه کیږي. او بل دا چې دا آیات کریمه د دې خپرونې د لارې تکرارن ما ویلی دي، دا آیات کریمه بلکې دوه آیاته دي، دا به وایه د سورة مؤمنون دا هغه آیاتونه دي چې د الله پیغمبر ته الله ښودلی دي. نو تر دې مافوق علاج چیرې وي؟ اصلا څه همت په ځان کې پیدا کړه، بس دغه همت او دا دوه آیتونه وایي یقینا ستا علاج کیږي. او که چیرې ته همت په ځان کې پیدا نه کړې او دا کار ونه کړې، نو کم همت انسان ته خو بیا د شیطان ښه لاره جوړیږي، نورې هم پسې خرابوي. هغه آیتونه دا دي: بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون. دوه آیاته دي د سورة مؤمنون، اووه نویم او اته نویم نمبر آیاتونه دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب، ډیر مننه. بل اوریدونکو ته راځو، هغه اورو. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله مهربانی ستاسو نوم
ما نوم نقیب الله دی
نقیب الله خان خبرونی ته شرغ لاس مهربانی خپل شری پښتنه وایس شری پښتنه نو
په تاسو ته دا دا وانه زه ته السلام علیکم وایم هغه بار پښتنه دا ده چې کله دا زباب پر دا غایت یا پر دا بول باندې کښین او مثال خبر دی دا هغه بار څنګه د انسان پر بدن باندې دا زباب دا کښین دا کالو پرندل ضروري دي کنه
مننه ژوندې وسې سوال دی واورید محترم مولوی صاحب تاسو ته دا اوریدونکو پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې مچ پر مرداری باندې کښینی هغه مچ بیا راسي د انسان پر بدن یا پر کالو باندې کښینی کالي نه په مرداریږي ځکه دا قلیل او قلیل عپه بلل سوي دي دغه جزئیه کتاب را نقل کړې ده او داسې فرمایي ومن هذا القبیل ما ذکره الحنفیه من العف عن بول الشخص او بول غیره الذي ان تضح على ثيابه كرؤوس ابر قال ابن عابدين والعلة الضرورة قياسا على ما عمت به البلوى مما على أرجل الذباب فإنه يقع على النجاسة ثم يقع على الثياب الموسوعة الفقهية الكويتية جلد أول جلد يوديرشم صفحة وما بحوالي ابن عابدين جل أول صفحات وسوى تورلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محترم مولوي صاحب ډیر مننه راځو یاري کته غاړي کاورو چې د غوریدون کې کوم پښتنه لري بل السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله د اخلاصون د لارې خبرونه ده شری پښتون او ځوابو خبرونه ده مهرباني تاسو خپل شری پښتنه مطرح کی
د احمد نمیر زما د مولوی صاحب صدا پښتنه ده چې د پروګوژو باندې د ویښتان وهل دا څنګه دي او دا د ځینې دول د شندانو لاندې ویښتان چې دا کوچني کول څنګه
مننه ژوندی اوسې سوال دي واورید مننه محترم مولوی صاحب تاسو د دې ورور پښتنه واورېدله مهرباني وکړئ ځواب ورته ووایاست
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې ستا په پښتنه کې څلور خبرې دي اوله خبره دا چې پر غوژو باندې ویښتان خپله پر غوژو راشنی د دغه ویښتانو لرې کول جایز دي ځکه منع پکښې راغلې نه ده او د ژیرې څخه وتلی دي په ژیره کې داخل نه دي دا یو او دوهمه خبره دا چې یو هغه ویښتان دي چې د غوژو څخه و مختوی د ژیرې و طرف ته وي دغه ویښتان لرې کول جایز نه دي ځکه دا په ژیره کې داخل دي درېیمه خبره دا چې تر شونډې لاندې دغه ویښتان چې راشنه کیږي چې په عامه اصطلاح کې ورته بزګر وایي یو خپله دغه بزګر ویښتان دي یو یې شاوخوا ویښتان دي دغه خپله د بزګر ویښتان لرې کول جایز نه دي ځکه دا د ژیرې جز دي او بله څلورمه خبره چې د دې بزګر شاوخوا ویښتان لرې کول دا بدعت دي څلور خبرې سوې خپله پر غوژو ویښتان د غوژو مخ ته ویښتان د بزګر ویښتان او د بزګر په غلو ته ویښتان د غوژو ویښتان لرې کول جایز مخته چې د ژیرې خواته دي دا ناجایز او خپله بزګر د بزګر ویښتان لرې کول نه دي جایز د بزګر و بغل ته دغه ځایو نه بعضې خلک وخري دا بدعت دي امداد الفتاوا جلد څلورم صفحه 223 قاموس الفقه جلد څلورم صفحه 1504 فتح الباري جلد لسم صفحه 208 فتاوای هندیه جلد پنځم صفحه 358 فتاوای محمودیه جلد نلسم صفحه 425 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
محترم مولوی صاحب ډیر مننه راځو یاري کته غاړي کاورو چې د غوریدونکو کومه پښتنه لري
السلام علیکم و رحمت الله
و علیکم السلام و رحمت الله مهرباني ستاسو نوم
علیکم علی احمد جلیم د شوندان
څنګه لري دل خبرونه ته شره لاست مهرباني د خلاصون د لارې خبرونه د خپل پښتنه مطرح
علیکم شغلی ستانیسلاو زما پښتنه په دغه رقم د شغلی ستانیسلاو دې باندې د غوښته انسانسته دغه په اسمان کې دا کوم ستوري دي په دغه کې وایي دا د اوړو خوند اسمان دي بل وایي دا څنګه دي چې دا اوس حقیقت لري د شغلی مو حساب شونه که دا اوس
مننه ژوندۍ اوسې سوال دي واورید مننه
محترم مولوی صاحب تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل مهرباني وکړئ
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه اصطلاحات دا که د مذهبي اړخ څخه څوک وایي دا خو په مذهب کې نسته چې دا کوم اصطلاحات ماشومان یا ښځې وایي په ستورو کې دا اتڼ دی دا پلان او که فقط د ستورو د پیژندنې دپاره وي چې ځکه ځینې کسان موسمونه پر ستورو پیژني ځینې کسان لارې پر ستورو پیژني که د موسمونو د معلومولو لپاره یا د عام کلتور او د څه معلوماتو دپاره ځینې ستورو ته په خپله ژبه کې نومونه خاص کړل سي پر دې څه ممانعت نسته او که چیرې داسې و چې دغه ستوري یو څوک وایي چې دا مذهبي شی دی په هغسې صورت کې نو بیا د دې دپاره کوم اصل او حقیقت نسته هر شی چې اصل او حقیقت په دین کې ونه لري د هغو څه ځان ساتل پکار دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
محترم مولوی صاحب ډیر مننه بل اوریدونکو ته راځو هغه اورو
بلې السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر کړئ
مننه تشکر خیر اوسې مهرباني د خلاصون د لارې خبرونه د خپل پښتنه مطرح کړئ نوم مو څه دی
نوم مو نصیب الله دی
ښه نصیب الله خان مهرباني خپل پښتنه وایاست مفتي صاحب
څنګه پښتنه
چې هغه اوس په دا اوس مخه تا دا اړیکې او کرو ته په دې کې او شر ستا او کنهسته سید سید مننه ژوندۍ اوسې سوال دي واورید
محترم مولوی صاحب تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل مهرباني وکړئ
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په پراړه کې عشر نسته په پراړه کې او هغه شی چې مقصودی نه وي لکه واښه لرګي او داسې نور عشر پکښې نسته البته که چیرې مځکه د هغه دپاره کرل سوې وه بیا عشر پکښې شته الدور المختار وحشي ابن عابدين لك إلا فيما لا يقصد به استغلال الأرض نحو حطب وقصب فارسي وحشيش وتبن وسعف وصمخ وقطران وختمين وأشنان وشجر قطن وباذنجان وبزر بطيخ وقثاء وأدوية كحلبة وشونيز حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر الدور المختار وخشي ابن عابدين جلد ام صفحات وسو وجرش تواي هنديا جلد اول صفحة يوصل تسلور اتا بدائع وصنائع جلد ام صفحة التبينزوس بحر رائق جلد ام صفحة دوسو وجرش خداي وخبر دي يادوي كچيري يو چا داغت پرول راني ولي خرصيية كاروبار پكشكي او نساب ترسيج كال پراي بيا زكاتر بانستا اغه مسله د عشر و د زکات مسله بیا داسته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
مولوی ساز موږ یو خورکی پښتنه کړی دی وای دلته دا انګیرنه ده چې د چا په کور کې ماشوم پیدا سي نو بیا تر څلوېشت ورځې پورې بیگانه خلک خپل کور ته نه پرېږدي وای دا ماشوم بد ژغ وي آیا دا د شریعت له نظره څنګه کار دی ښه کار دی او که بد او همدې خور یوه بله پښتنه کړې ده هغه دا هم وای وای زما یو ملګری مړه سوه هغې یوه روژه خوړلې وه یوازې زه د دې په دغه کار خبره وم چې زما دغې ملګري روژه خوړلې ده بل هیڅوک نه و په خبر نو اوس زه د دغې خپلې د ملګري د روژې فدیه ورکم او که یا کورنۍ ته یې ووایم چې هغه د روژې فدیه ورکي او که یې فدیه ورکوو نو څونه فدیه باید د دې د روژې ورکو
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغسې بدپالي چې یو څوک کور ته راځي خلک وایي چې دا دې نه راځي د دې تعویز په غاړه دی یا پلانه ده په کور کې ماشوم پیدا سوی دی بد ږغ یې وایي دا بدپالیانې دا یوازې د ښځو او د دغسې کسانو د لارې څخه د لورې څخه چې علم نه لري اصطلاحات دي په شریعت کې بدپالی نسته مرقات المفاتیح په جلد دریم صفحه 222 کې تبع مکتبه حبیبیه لیکلی دی هغه حدیث د پیغمبر علیه السلام چې د بدپالی په اړه دی چې بدپالی نسته کوي نو په سرای آس او ښځه چې نکاح سړی وکړي تا هم علماو نه ده منلې او بلکې علماو داسې ویلي دي چې بدپالی په ایچې کې نسته کرکه د ایچې څخه نسته کوه نو په دغه درو کې به وي نو داسې بدپالی کول دې ته عقیده ساتل پکار نه دي مرقات المفاتيح جلد ريم صفحات وسوا دشبتا تبع مكتبي حبيبية او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو چا روژه خوړلې وي، وصیت یې نه یې کړی، پر قریبانو او دوستانو باندې یې فدیه لازمه نه ده، خو که یې څوک په ښه نیت باندې ورکړي هغه فدیه، الله ته امید دی چې الله عز وجل به د هغه غاړې په خلاص کړي، او دغه کس چې دا فدیه یې ورکړې ده دې ته به الله عز وجل نیکه بدله ورکړي. البدائع جلد ام صفحات دنیوي. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
محترم مولوی صاحب ډیره مننه. راځو اړیکې ته. هغه اړیکه اورو چې دغه اورېدونکي کومه پوښتنه لري.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه جوړه خیر آزاد مننه د ښکار پر په تماس کې
خبرونه ته سره غلاست شری پوښتنه مطرح کړه. عبدالمنان اورور،
زما د ملکي ستا څخه دغه پوښتنه ده. مور دغه سل کلدار چې بین جاخو په شکتو بین جاخو منګر زره جدي هغه په شپږ غوښتل یو شمه دغه
محترم اولی صاحب، تاسو د دې ورور پوښتنه واورېدله، مهرباني وکړئ ځواب ورته ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو پتوا ده او بل د تجارت آداب دي. پتوا دا ده چې ته کالدار رانیسې یا کالدار خرڅیې، نو د زرو کالدارو په مقابل کې 540 افغانۍ ورکوې، او کچیر بیا سل کالداری د سخه څوک واړی په یوس کې شپه تا غوانی ورکه پارک ورکه، نو دا عقد د دې صلاحیت تا ته دی چې دی او ته دواړه سره موافق سي، رضا مراسي، شرعي څه مانعت پکښ نست. دا خو پتوا ده. او د تجارت آداب دادی چې ته په تجارت کې تسامح کې، په تجارت کې به نرمي کې، په تجارت کې به تقوا کې، نو هغه تسامح او نرمي او تقوا ته ویل کېش چې یو څوک رالی هغه غریب دی یا محتاج دی، تر مارکیټ نه سي تللی، او دلته رالی تا ته که چیرې پیسې ورسره ډېرې وای، نو بیا خو تا په پوره پیسو رانیوي، او که لږ دي نو بیا یې په پوره پیسو نه رانیسي. نو ادب دا دی، تسامح دا ده، د تجارت د برکت سبب دا دی چې د کوچني او د لوی فرق مه کوه، د غریب او د شتمن فرق مه کوه، د ډیرو پیسو د لږو پیسو پارک مه کوه، ځکه هلته په مارکیټ کې خو تا ته پارک نه درکي، که څه هم ته اجازه لرې، مګر خو ادب دادی، ستا د تجارت د پاره د برکت سبب دادی چې پارک ونه کړې. احسن الفتاوا جلد اووم صفحه شپږ نوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب ډیره مننه. بل اوریدونکي ته راځو. هغه اورو.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه بخیر؟ جوړه خیرات
مننه ژوندۍ اوسې. مهرباني ستاسو نوم؟
ما نوم محمد داود د غفله.
محمد داود، ورور خبرونه ته سره غلاس د خلاصون لارې خبرونه د خپل شریف پښتنو مطرح.
ما شریف پښتنو د مولوی صاحب د پښتنو د زما د سګریټ په لاس کې د سبحان الله سبحان الله الحمدلله کل والله بخت الله دا عوام اندي تاغلاق
ولې. مننه ژوندۍ اوسې. سوال دی واورې. مننه
محترم مولوی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د سګریټو په اړه باندې رد محتار په جلد شپږم صفحه 450 کې تفصیلواره خبره لیکلې ده، او دا یې لیکلې دي چې تر څو د دې سګریټو او نسوارو او داسې نور ضرر معلوم نسی یا انشه معلومه نسی، د حرمت پیسله نسی قرباني کېدلی. خدا چې اوس تر لمر معلومه ده چې سګریټ ضرر څه کوي، بلکې د انسان د هلاکت لپاره ښکاره نشه ده. خیر، هغه د جواز او د نه جواز خبره یې بیله ده. خو امداد الاحکام په جل اول صفحه 512 کې د نسوارو په اړه داسې خبره راخستې ده چې دا یو ډول بی ادبي ده، نو څه شرعي ممانعت خو ور باندې نسته، ځکه که چیرې دغه سګریټ حرام هم سي، نجس خو نه دی. حرام شی جلا دی، نجس جلا دی. ځینې شیان داسې دي چې هم نجس وي هم حرام وي، لکه شراب. ځینې شیان داسې چې حرام وي خو نجس نه وي. نو دغه سګریټو باندې د نجاست حکم نسي کېدلی که چیرې سګریټ د چا په جوب کې لمونځ ورسره جایز دی. خو چون دغه عمل مکروه عمل دی، خلاف الاولا او غیر محذب عمل دی، په دغه غیر محذب عمل کې د الله سپېڅلي ذکر کول دا یو ډول بی ادبي ده. کوشش وسي، او که په زړه کې ویل کېږي، مانعت نسته باندې. ردی محتار شپږم جلد صفحه 295 تبع دارالفکر بیروت، امداد الاحکام جلد اول صفحه 412. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم مولوی صاحب ډیر مننه. راځو بیاړي کې ته هغه اړیکه اورو چې دغه اورېدونکي کومه پوښتنه لري.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مهرباني ستاسو نوم؟ مننه، ژوندی اوسئ. سوال دي واورید.
محترم مولوی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه غالۍ چې تاسو پر لارې پیدا کړي دي، اول یې کوشش وکړي چې خپل مالک یې پیدا شي. که یې مالک پیدا نه سو، نو بیا یې د هغه مالک په نامه خیرات کړي. رد مختار، کتاب اللقطه، جلد 4 صفحه 290، تبع ام ایچ سعید. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مولوی صاحب، ډیره مننه. بل اوریدونکو ته راځو.
بلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني ستاسو نوم؟
مهرباني
خپرونې ته ښه راغلاست. مهرباني خپله شرعي پوښتنه مطرح کړئ د خلاصون له لارې. د افغانیو او د کلدارو حساب مننه، ژوندی اوسئ. سوال دي واورید.
محترم مولوی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د کالدارو او د افغانیو زکات هم داسې اندازه ده لکه د سرو زرو د سپینو زرو نصاب. د سرو زرو د سپینو زرو زکات، د سرو زرو د سپینو زرو زکات چې څومره اندازه ورکول کېږي، د کالدارو د افغانیو زکات هم په هغه اندازه دي. نو لهذا په پیسو کې که کالداری وي که افغانۍ، که نصاب ته ورسیږي، 2.5% د زکات پکښې دي. یعنې دا چې هر 40 روپۍ که د فیصدۍ په قانون کې، نو 2.5% د زکات. نو په 40,000 کې 1,000 دي، په 80,000 کې 2,000 دي، په 100,000 کې 2,500 دي. په داسې ترتیب باندې دي. فتاوای هندیه جل اول صفحه 190. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. صلى الله تعالى على خير خلقه.
محترم مولوی صاحب، ډیره مننه چې حاضر سواس. درنو اوریدونکو، شرعي پوښتنو ته مو ځوابونه ویل. نو درنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون د لارې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو په درانه خدمت کې حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربانه څښتن تعالی سپارو. د ژوند هره شیبه مو نیکمرغه.